طالبانو ترمنځ دا وخت اړیکې چې دي هغه په کم ښه ډول نه دی رواني.
مننه. د په دې وخت کې به د تاسو خټک صاحب د هغه پارلک ته اشاره وکړله د چمن چې په د جنو په وینا باندې په لسکونو سره او حتی ځینې وایي چې په لکونو کسان هلته راغونډ شوي دي. د پارلک ته منظور احمد پښتین د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر هم څرګندونې کړې دي، هغه سخت انتقادونه کړي دي چې دا لاره باید پرانستل شي او دا لاره باید خلاص شي. دا څرګندونې سره اور
د خلکو حوصله او د خلکو همت ز سلام ورته کوم چې دوی تر اوسه پرې یا برقرار ساتلای دي. ته چمن ولسا ستار ژوند پويشا د دې پر لټ سره تړلای دي. کدا خبره د نو کړه سرته ورسوله، کدا خبره ستانه پاتش ولا چمن بستانه پات کیږي پس پد میا سواتوک سانست د نور وطنونو پشان غټ غټ باغونه ته د دیګي گیټ پر روزگار باندې ژوند کوي. ته نن هم چې د چمن دغه دا مسله ستانه بند شوه ستا خوله به بندیږي بس وزه به د دیګي شار نه پر روزگار پسې.
مومن صاحب د پښتین خبرې مو واورېده ولیدې، هغه دا وایي چې کچیری د دې چمن لارې د پخوا غونې بیرته د تجارت لپاره آزاد نشي، د دواړو د کرښې دواړو خواو ته خلک تګ راتګونه کې، نو ممکن دغه ستونزې رامنځته شي چې د خوا ته دا خبرداري ورکړي چې د پښین بل خلکو خالي شي، ځکه دوی نور څه هغه نه لري، عواید نه لري. څرنګه په دغه موضوعاتو هم تاسو خبرې کړې دي چې کدا د ویزې خبره حتمی شي نو خلک به خپل مشکلات څرنګه حل کړي؟
دو شان چې ډېر مهم دي په دغه سي حالات کې، دغه سي مملکتونه لکه پاکستان او افغانستان چې دي دومره یو غټه پوله ولري تقریبا نه یو خصمج رسمي د ډیورن د کرښې سره زموږ لارې دي، او بیا غیر رسمي هم موږ ډېرې لارې سره لرو او ډېر تعلقات ته یې زه فکر کوم دوه تعلقات لکه اوس د کوټې د کندهار تر مابین چې دوه نه کار تعلقات لکه د چمنو د سپین بول دکتر مامن چې لکه تورخم د جلال آباد تر مامن چې د خلکو هتا پارک نه کیږي، جیبه پارک نه کیږي، لکه میرام شاه او خوص چې دی، لکه انګور اډا او پکتیکا چې دی، لکه د ډیپټان او پکتیا چې دی، دا مهم لارې زده راشم، لکه قمر الدین چې دی او خوص چې دی، لکه شنک زابل او دروازګي چې دی، دا شان چې دی د بجنې داس موږ په یو رقم کلچر یو رقم دی. د دې لپاره حکومتونه دا لار نه ده چې پر خلکو باندې باید تشدد وکړي. د خلکو څخه په دغه منطقي خلک څه درته دلته بل هیڅ کاروبار نشته، بیره دغه تجارت ما څه واتخه چې ترانزیت راسي، یا خلک یو دانه یو کښنی د موټر ټی پرانیسي او به وړي برته په کوټه کې خرڅي. دغه کښنی تجارتونه په ټوله دنیا کې آزاد دي، حتی که تاسو وګورئ د مکسیکو د امریکای در مابین دغه تجارت او تجارت نسته، یا یو دن ری سیګریټ یا بل شی دغه تجارتونه په دنیا کې آزاد دي. د دې لپاره ذکر دی یا باید خپل خلکو ته سړی کار پیدا کی، او یا د خلکو په کاروبار کې چې قانوني کاروبار کوي، قانوني خپل تجارت کوي، او دلته هغه خلک چې دلته وسیږي یا پرلت کړی دي. زه په دې پیژم تاسو تقریبا څو مرده مخه یو خبره یو چا وکړه، ما ولیدل چې داغه ویډیو ما ولیدل چې یو سړی حتی ځان دا کړي په کور کې زړولي خو دا چې تاسو هم ولیدل دا دی په خاطر د لوجې د لاڅخه د کاروبار د نوجې د لاڅخه. موږ باید کوشش وکړو چې خلکو ته څنګه کاروبار پیدا کړو، د دې کاروبار د ندر لودلو لوجې څخه خلکو ته مشکلات پیښیږي. او زه فکر کوم چې دا پر لټ هم په دغه سوي دي، خو هغه د پاکستان خپل منځي مسایل دي. زه وایم چې دغه مشکلات چې د افغانستان تجارت ته څنګه چې د افغانستان تجارت یا د افغانستان ترانزیت په دې کې زیان ویني، دوغونه ډیر د پاکستان خواته هم د دې زیان دي. باید پر دې باندې یو اصولي خبري سره وسی، اصولي باید میز تکشینو چې څنګه باید زموږ ترانزیت وي. زموږ ترانزیت تر اوسه پورې زما د نقطې نظر څخه زه وایم چې موږ هیڅ غیر قانوني ترانزیت نه کوو. دغه د څخه ستا ټول قوانین منم، مال د افغانستان خواته راوړم، بیا چې ورسته ستا خواته درځي د ستا د حکومت وظیفه ده، ستا د خلکو وظیفه ده چې قاچاق پرېږدي کې نه پرېږدي، څه کار پکې څه کار نه پکې، دا په ما پرې نور اړه نه لري. زه ستا د حکومت ټکس درکوم، د لاري د موټر کرایه درکوم، د ټرین کرایه درکوم، د پورت ټکس درکوم، د مرچ درکوم، د ټول شانت درکوم، نور چې ستا ملک ته داخليږي ته یو جوړ ملک د شپېتو کالو یا د اویا کالو جوړ ملک ته کولای سي چې خپل د ملک چاري په خپل سنبال کې پرمې متاونه زه په د دې په کوم دغه رقم اشتباهات په سیمه کې یو اقتصادي مشکلات رامنځته کوي. تاسو ګوري په دغه یو میاش کې زموږ تقریبا په زرهاو کانټینر واوشتل پر نورو لارو باندې را روان دي. دا پوسکنده خبر خلکو ته معلوم ده د بندر عباس د لارې روان دي، د چابهار د لارې روان دي، د کینی د لارې روان دي، د شیرخان بندر د لارې روان دي، د حیرتان د لارې روان دي، د تورغونډي د لارې روان دي، د اسلام کلا د لارې روان دي، د نیمروز د لارې روان دي.
یعنی دا هغه غټ لاساتی راټو مومن صاحب تازه راپور درلو چې ایران ویلی دي چې تقریبا 80% په تیرو څو میاشتو کې تجارت زیات شوی دی. دا بل اړخ ته به له خټک صاحب سره راشم. خټک صاحب دغه دی
سوداګر
په توګه ورسره درته اورسره بیا واخلم. خټک صاحب د سوداګرۍ په برخه کې څه دغه مشکلات شته؟ بیا په ورته وخت کې د طالبانو ځینو مشرانو د خبر هم کړی ده چې دوی له دغه اوسنی سرپرست حکومت ګیلمن دي. څه فکر کوي په پاکستان کې سیاسيون څه وایي چې په فبروري کې کله انتخابات وشي د څه اټکل کوي چې دغه اړیکه کېدای شي چې بیرته یو څه سم شي؟
اول خبره خدای چې په پاکستان کې د فبروري د انتخاباتو په اړه یقیني صورتحال نه دی چې دا به وشي. او دا خبره نه یوازې دا چې واړه ګوندونه کوي، بلکې لوی ګوندونه لکه د مولانا فضل الرحمان د ګوند لخوا یا د متحده قومي مومنټ چې په سن کراچۍ کې هغه وجود لري، او هغه نن سبا د نواز شریف چې د تر ټولو لوی ګوند د اغي اتحادي دی، دا خبرې د اغي لخوا مخې ته راغلي دي. خو تازه او د نن خبره چې تاسو ته وکم، یعنی د نن خبره دا ده چې د پاکستان انتخاباتي کمیشن هم دغه شکونو او شبهاتو په جواب کې نن یو په ټویټر باندې لیکلی دي، په خپل ټویټر پاڼه باندې، چې انتخابات په خپل وخت کیږي، یعنی په 8 فبروري باندې. خو او بل دا ورسره ویلي چې هر هغه څوک چې هغه په ټي وي چینلونو باندې د انتخاباتو په ضد باندې شکوک او شبهات خوري، دا غي په ضد به کاروایی کیږي. خو مسله دا ده چې انتخاباتي کمیشن څومره با اختیار دی، او دا انتخابات که نه کیږي دا به څوک نه کوي. هغه څوک چې نه کوي هغه بره ناستي، هغه د پاکستان پوز دی، او د پاکستان پوسټ د پاکستان سیاسي جماعتونه تر څومره حد پورې مخنیول شي دا معلومه خبره ده. نو هر کله چې پوز او نغواړي چې دا انتخابات نه کیږي، نو پوز به د یو طرف نه یو اشاره وکي، او سبا ناس سرپرست حکومت انور الحق کړ به وایي چې چونکه امنیتی مسله دلته ډیره لوی جوړه ده، او په وزیرستان کې هم چاودنی کیږي، او په چمن کې هم کیږي، او په کوټه کې هم کیږي، او په پیښور کې هم کیږي.
یعنی انتخابات نشي کولای. یعنی لکه څنګه چې تاسو ویل د انتخاباتو یو بل نقش هم داده شي، هر کله چې په پاکستان کې دوه درې میاشتې انتخابات ته پاتې وي، جلسې به وي، غونډې به وي، خلک به راوتل سي خپل خلکو ته خبرې کوي، سم نشته. لیکن دغه وضعیت نو په دې حساب دا خو البته تر اوسه معلومه نه ده که انتخابات ونشي، فکر کوي چې دغه ستونزې له کابل سره پیدا شوې دي.
اول لرن زستا سره د خبرې په حواله سره خبر وکم. ګوره د انتخاباتو ستونزه دا چې د پاکستان کڅوک خو یو کڅوک بدوي، خو د عمران خان پاکستان تحریک انصاف ګوند چې دی هغه د پاکستان تر ټولو مشهور او تر ټولو نن لرونکو او زیات خلک اغل لري تر اوسه پورې، باوجود د دې چې عمران خان په جیل کې اچول شوې ده. خو تاسو وګورئ د عمران خان چې کوم طرفدار دي، دغه چې کوم پلویان دي، اغي تر اوسه پورې یا هیڅ نه دي په شاشوي. او عمران خان د دې انتخاباتو نه کدا کیږي هم بهر ساتل کیږي، نو دا انتخابات اول خو د دې کیدونه یا نه کیدونه په شک کې ده. خو کدا اومشي او د عمران خان د ګوند نه بهر کیږي، اغه ډیر زیات حیثیت نه لري. سو پورې چې تاسو خبره ده چې انتخابات اونشي، نو د دې بیا اثر سرازي. اثر خو اوس دا واضح دی، دا کوم خلک چې ناستي او چاته چې سرپرست حکومت ویلې شي. ګوره کله چې یو حکومت جوړیږي یا یو سیاسي حکومت کاغه سرپرست هم وي په پاکستان کې، چې اغه راځي اغه یو طرف ته خچرته یو ریخي لري، اغه چرته یو ریخي لري، یو بنیاد لري، یو جرړې لري. دلته د یو خانه انور الحق کاکړ راغلی دی، د بل خانه سرفراز بوکټی راغلی دی، د بل خانه یو بل سړی راغلی دی، هغه ناستی د غي هیڅ سیاسي ریښې نشته دی، هیڅ سیاسي لړۍ نشته
کی کنه. یعنی ما سرپرست حکومت خو باید دغه پریکړهونه کې لکه څنګه چې
عمده خبره ده، خو ځکه خو تاسو ما په اول سر کې وی، ځکه خو تاسو ما په اول سر کې وی چې دا پریکړه چي دی دا چرته یو بل خوا کیږي. سرپرست حکومت هغه څوک ته چې هغه دغه خله صرف گویا ده خوشاته چې کم خلق ناستی د دې پردی یا د دې دیوال شاته چې کم خلق ناستی هغه نور سدي هغه پریکړه وکي دي ته وای چې دا پریکړه وشو والے هنده تاسو یعنی سرپرست حکومت دا کار نه دی چې هغه دومره لوی پالیسی بیان ورکي چې هغه وای چې ټول افغانان مونږ هم دا اوسو باسو اوکې تاسو ټول افغانان او باسې تاسو خو دوه میاشتې دلته کی بل حکومت چراشی مشکل خو هغه د تاسو جوړوي نو دا مشکلات شته د طالبانو د په کابل کې چې د طالبانو حکومت ته که د غیسر د پاکستان حکومت مسلې حل کول غواړي ستونزې حل یا ممنصب د د چې کوم ستونزه ده یعنی ممنصب د تاجرانو یو نمائنده دی د چې کوم ستونزه ده دا چې څوک حل کول غواړي دا د هغه چا کار دی چې څوک سیاسي بنیادونه لري په هغې کې د سرداری پارټي ده هغه یو سیاسي پارټي ده او هغې د ټول عمر دپاره په پاکستان کې دي دا نه ده چې نن دي نن زرداری دی سبا به زوی بل ورځ به دا غزوی داسې نواز شریف شو دا هغه ګوند دی او نواز شریف بل هغه په خپله هم یو کاروباری سړی دی یو تاجر دی یو بزنسمین دی نو د دې ټولو مستقل حل کسو ګوري یا پاکستان یا طالبان هغه انتخابات او د انتخاباتو نه پس په پاکستان کې د یو سیاسي حکومت راتګ دا خبره تاسو ممنصب نم د پښتنه کول شي چې تاسو اعتماد په چا باندې زیات جوړی کی په چا مزر زیات جوړی دی و تاسو په خپل باندې وای
د پښتن ته څه وایس
زموږ اعتماد په هغه چا جوړیږي چې هغه قول او زبان او قرار ولري او موږ کوشش کوو چې موږ زموږ د پاکستان حکومت کې چې هر څوک راځي دا د حقوق بل مسله ده او موږ کوشش کوو وکړم د هغه څوک د حکومت سره باید خلک چې دوی دا درک زه فکر وکم اوسنی سرپرست حکومت دا د لکه د مخ چې خټک سره اشاره ورته وکړه د افغانستان او د پاکستان تجارت یې شنه دي درک کړي یو شی زه درته وایم د پاکستان څخه تقریبا روزانه تقریبا د 300 څخه یا د 500 یواز یو لارې سمیت راځي 20 میلیونه متره مربع یواز چې کا افغانستان وردی برا وردی دا غټ کلمونه زړه ته یعنی په سلهاو داس کلمونه ستای چې د افغان د غوس تقریبا د 2.5 زره فابریکې کچيري د افغانستان سره د تجارت اوسې د مشکلات سره مخامخ کیږي د غوس تقریبا زموږ په واردات کې چې د پاکستان سره موږ خپل منځي تجارت لرو کمښت راځي په دې خاطر کمرشت راځي ته پیسو په انتقال کې شاید مشکل پیدا شي په نورو شانه کې مرسته مشکلات پیدا شي نو په دې خاطر زوایم چې دی باید دغه شان ټوله وایي چې موږ څنګه کولای شو خپل منځي تجارت مختبه والے سم ترانزیت څنګه مختبه په ترانزیت کې تقریبا هر ورځ 200 لارې زموږ پر درو بندرو باندې د خارج څخه موږ واردات ترلودل خټک سب شي خبرې ته اشاره وکړه چې یو پارټي نومه یاد کی چې هغه تجارت پېشه ده واقعا هغه تجارت پېشه ده وغو په دې تجارت ډیر سر خلاصيږي په دې کاروبار ډیر پیسې ولید ورو سه پرې په یو پارټي چې حکومت راغلی دی دغه سه پریکړه نه ده کړې لکه دا اوس چې څه ده تاسو ګورئ موږ پرون تقریبا یو حسابي موضوع درلودل ریسرچ مو کړو پر دې باندې کومه د دې ځای مثلا موږ تقریبا 15% واردات د افغانستان چې دی د چین څخه دي تاسو ګورئ کومه د کابل څخه حرکت وکړو درواخانه پوری یا د چندر بندر پوری مر تقریبا 100 کیلومتر لرو څه هم کم دی اصل به کمی یا بنوي کمی دومره کم دی دا 100 کیلومتر مر لرو د واخان د بندر څخه بیا د چین هر ځای ته چې موږ هر محموله وړو یو کانټینر مال باندې پر 40 کیلو باندې موږ تقریبا د 800 څخه درزورو یا تر 200 ډالر پورې زموږ مصرف راځي وس موږ د هوا د لارې یو 40 کیلو جن غوځي چې هسته پر دې باندې 7000 ډالر مصرف راځي یعنی یو کیلو په 3000 ډالر راوړو ګوري موږ د ټولو ته څه دا خوڅه چې موږ کانټینر راوړو تقریبا د 4000 یا 3500 دغه مصرف کوم موږ ډالر انتخاب کوم ته یو کانټینر په 2200 ډالر در شنګهای پوری در بیجینګ پوری در هر ځای پوری کوم صادرات پلار سي موږ هغه سخت شه مثلا چې زینتی ډبره ده د تعمیراتو ډبره ده تلک دی شوکانی دی نور هغه زموږ مدني مواد چې دوغو انتقالات سختي کومر ته چیرې دالار په حاله سي موږ به ډیر مستقیم تجارت وکړو نو پاکستان کچیر ترانزیت ته مشکلاتو کې ک تجارت ته مشکلات کې د خشان هم د لاس اور کې پرم تقریبا د شمالي ولایتو ټول تجارت داغلی و او دا غشتنه مو د افغانستان د حکومت څخه وکړه چې موږ ته دواخان لار به جو زمور به تا دواخان پر لارې کار شروع کوي دواخان هم ډیره لښ پاته ده 40 کیلومتر هلته یو څه مشکل دي چې په غرو کې سر راځي لکه سالنګ یا بدر سالنګ شته یا غټي یا بکشنی چې هغه هم زه فکر کوم چې دومره مشکلات به نسی جوړ یعنی 13 15000 ډالر پر یو کانټینر ورکوم د هوا د لارې څخه دا خو زه مجبور یم زه به دولت ته دومره ټول پلازا ورکوم، دولت د دې لارې څخه عواید راوړي، او بیا دغه زر کیلومتره به زه په خپل ملک کې راتیروم.
یعنی تاسو مطلب دا ده چې پاکستان دغه ستونزې حل نکړي، افغانستان مجبور ده چې نورو لارو ته مخه کړي، لکه څنګه چې معاقت اوس ایران ته مخه کړې ده او د نورو ته. خټک صاحب به لنډه دا پوښتنه، خټک صاحب څنګه دغه اړخ ته پاکستاني سیاسيون فکر کوي چې افغانستان لکه د جمهوریت په وخت کې هم نورو لارو ته مخه کړه، دوی دې ته فکر نه کوي چې افغانستان به مخیر طالبان به مجبور شي چې نورو لارو ته مخه کړي؟
ګوره، پاکستان خوش قسمت هم دی په دې لحاظ سره، او پاکستان بد قسمت هم دی په دې لحاظ سره. خوش قسمتی دا ده چې پاکستان که مونږ د هند نه راوالو، پاکستان، افغانستان، وستی ایشیا او انتر یورپ، دا یو خوش قسمتی ده چې داسې یو جغرافیا دې ته په لاس باندې ورغلی ده چې دا د زمکه د لارې د هر څه کې دی شي. اوس بد قسمتی دا ده چې د هند سره هم تعلق سم نه دی، او د حامد کرزی سے بیا اشرف غنی سے په حکومتونو کې هم تعلق ډیر زیات خنو، او کم چې لګتا سو په سر کې څنګه وي چې فیض امید تتلل، او دا مطلب دا چې دا زمون خپل خلک اوس تلترغه پاکستان کې خوشاله وشوي، هغه د خپل خلکو سره هم اوس تعلق ورپسې خراب شو او نورم خرابېږي. اوس بدقسمتی ده چې هغه د ځمکې د لارې چې کوم پوټینشیال ودلته هغه نه کاریږي. ګنې لکه څنګه چې دا تجارت خبره دی، تجارت سره چې عمده دغه د ځمکې د لارې دا تجارت کېدی، یا شروع شي یا کیږي، نن کیږي، سبا کیږي، کال پس کیږي، لس کال پس کیږي، نو د دې سره نه یوازې دا چې تاجرانو ته فایده رسیږي، نه یوازې دا چې د ملک اقتصاد ته، د افغانستان او پاکستان اقتصاد ته، بلکې دې سره تا ته روزګارونه پیدا کیږي. نن سبا ستا ځوانان ولې یورپ ته منډي وي، د افغانستان هم د پاکستان هم یا چین طرف ته منډي وي؟ ولې؟ په چین کې روزګار زیات دی، په یورپ کې روزګار زیات دی، نو ستا روزګارونه پیدا کیږي. کله چې ستا روزګار پیدا شي، نو زه دا نه وایم، یعنی دا یو ډیر هغه سمپلیسټک اسان نظر دی، زه دا نه وایم چې کله ستا روزګار پیدا شي نو د امنیت مسله به بالکل حل شي، خو زه دا ویل شم چې کله ستا روزګار پیدا شي نو ستا د امنیت مسله تر یو حده، بلکې تر ډیره ستا تعلیم عام کیږي، ستا خلکو ته بنیادی سہولتونه رسیږي، لکه هسپتال شو، لکه سړکونه شو، دا هر څه شي کیږي. نو د خلکو بنیادی خبره ده چې د خلکو ژوند ورسره سوکاله کیږي، هغه ورسره خکیږي. په دې طریقه چې ژوند خشي، ستا ډېرې ستونزې د هغې سره لمنځه ځي. نو ځکه ما وی چې دا یو بدقسمتي خوشقسمتي ده چې یو داسې جغرافیا، یو داسې مواقع، یو داسې موارد د ټولو ملکونو ته برابر دي، او خاص کر پاکستان او افغانستان. خو بدقسمتي دا ده چې د هغې نه هیڅ فایده نه اوچتول کیږي.
له همدې سره به دا بحث راوند غاړو. له میلمنو چې په دې بحث کې برخه واخیستله مننه کوم، او د ازادي راډیو د مسره خپرونې له اوریدونکو او لیدونکو هم منندوی یم.
آزادی ملما
سلامونه وړاندې کوم. زموږ نننې ملما به شای تاسو د آزادی رادیو اکثر اوریدونکو پیژنې. د غنی مرکې له آزادی رادیو خبري شوې دي. آزرخش آفیزی یادوام چې د بدخشان ولایت په مرکز فیض آباد کې زیږیدلې، لمرنۍ زده کړې په خپل زیږنځای کې کړې، نور زده کړو ته په کابل کې دوام ورکړې. شاغلی حافظی سره لدی چې د یو شی اقتصاد پو په توګه پیژنو، خو دی د ادبی قریه خاوند او ششیر وایي. د تمه د دې خواله په پیل کې وویل چې ل زده کړو وروسته لمرنۍ دنده څه وه.
ما خو دولتی کار هیڅ نه دا کړی، تقریبا زه چې ځواني ته ورسیدلم او د درس سبق مې بشپړ کړل، بیا زه د بدخشان د سهامي شرکت مرستیال شوم، د رئیس مرستیال شوم. ډیر ځوان وم چې دا زما مشر ورور مړ شو، او دا بیا زما پلار ما څخه غوښتنه وکړه چې حکومت ته مزه دلته کار وکړه. په ټول ځوان کې یو لاند موده ما په رادیو تلویزیون د افغانستان کې په هنر ادبیات شعبه کې یو سو میاشتي کار کړی دی رسمي دولتي کار هغه د زوخ پروسس او هغه علایق چې شعر او شاعري سره مې درلودې هغه پر بنسټ دا اوسو فاکتور کې پاتې وم او بیا رئیس د شرکت شوم بیا هم دغه سه بیا اتاق ته لاړو مغه د ځواني څخه بیا هم دغه سټور خو سیک می فعالیتونه کړی
د دې شرکت په اړه وای استاد سي د کورنۍ مربوطو او کنه یو شرکت چې نور خلکو هم پکې سهم درلود
دا شرکت خو د لوی شرکت وو او سهامي وو د هغه وخت کې د شپږ لوی شرکتونو له جملې څخه یو هم دا شرکت وو چې په حوزه د بارتر کې فعالیت درلودل په شوروي اتحاد کې شرقي اروپا سره او همدارنګه پاکستان هندوستان ایران سره معاملات درلودل زمون کورنۍ هم پکې سام درلودل خصامي درلودل
تصویر چې به مو رسمي دنده د رادیو د هنر او ادبیاتو په څنګه کې
لنډه موده
او مو ویل چې له شعر او ادبیاتو سره مو لیوالتیا و وسم له شعر او ادب سره لیوالتیا لري او په دې برخه کې مصروفیت لري یعنی عملا کار کوي
دا جالب سوال دی ما خو مخکې ډیر ښه شعر او شاعري پیل کړو او ځین شعرونه ډیر شهرت وموند او په ان زمان کې ما دا پښتو لندۍ د اولین ځل لپاره په معیاري دری شعر کې وژباله یعنی په بندیخانه کله چې ما زما د بندیخانه د دوران د کوټه خلفي او حاصل همدغه دی چې د پښتو لندۍ په شفاهي توګه راټولول او هغه مې په فارسی شعر کې وژباله او بیا هغه د علوم د اکاډمۍ لخوا هغه وخت کې چې زما ممنول قلم وم زما د میرمن په نوم بیا خپور شو چاپ شو نو اولین غشت و چې د پښتو لندۍ په دری معیاري شعر کې بدل کېدل او بیا یو تعداد زما نور شعرونه هم دری شعرونه چې په ډیر ځواني کې شهرت و مول مثلا تاریخ هم چې پنجه نقاش چیره دست تصویر صادقانه ای از ما کشیده نیست گربت بدهیم بد بکشد گرکنیک نیک از چیره ها نقاب تظاهر زدوده نیست بی ترس و بی هراس جا و مقام ما آنسان که بوده ایم همان وارم بوده نیست خب هر صورت کلا چی پا 2002 کال که زه افغانستان تا برت لارم از ما خود دیر وقت بندی خانی تیر کردیم تقریبا 9 کال و دری میاشت اول از ورزی زه بندی وم سیاسی بندی وم
ما خپلم امدو خوشتل چی در پختن وکم چی تصویل چی لرده مهم پا کوتا قلفی که ترجمه کردی نو په کوم وخت کې اول باندې شوي دا کوم وخت د چا حکومت
خداسي دي چې د ځواني او احساسات او د خلکو د ژوند د بدلون لپاره مونږ درې حل ځل کولې بیا د حزب دیموکراتیک خلق واسه چې تاسیس شو مونږ په ځواني کې دغه زویت ترلاسه کړل بیا ورسته چې د شورویان راغلل مګ هکو پک پچول جدا ولې راغلل یو څه جنجالونه دنه په غام کې شتون دلودل د برابرۍ د حساب کې یو څه سیاستونه زمونږ خوخ نه وو خو په هر صورت بیا مخالفت وکړ یو تعداد خلکو سره یو ځای مونږ یو اعلامیه نشر کړل د شوروي اتحاد د یرغل پر ضد په هغه وخت کې او دا د دې سبب وګرځید چې مونږ بندیان شول ډېر یو تعداد کډرونه د حساب مخکې تر موږ څخه هم د مرکزی کمیټې اعضا او ځینې د وزیرانو شورا اعضا او د سیاسي بیرو غړي هم لکه ډاکټر شاولی خان لکه عبدالکریم میثاق لکه پنچیری لکه ډاکټر سالم وزیری لکه نور شریع جوزجانی عبدالقدوس غوربندي دا خلک بندیان شول خو بیا یو تعداد بیرته خوش شول لکه ډاکټر زیری او لکه پنچیری غلام د صغیر خان پنچیری دا خلک خوش شول نور پات شول بیا موږ هم چې بندیان شول دوی سره بیا یو ځای په کوټه خلفي کې واچول
اما تاسو ول چې ستاسو د بند موده ډیره وشته و نه کاله
د ټولو موږ دی ډیر خلکو هم دا خلک چې وو په دا موضوع کې تاسو چې شوروي اتحاد عسكر دلته شتون درلودل ټول بندیان او بیا چې دا سیاستي مسالې ملي د ګورباچوف لخوا افغانستان ته راغی او رهبری د افغانستان هم تغییر وموند او په خپل د تفاهم د شورویانو په تفاهم سره بیا مونږ د اعدام څخه غوړو چې موږ خو 15 کاله اعدام ته ناسوم چې سویتیس زد د سویتیزم او زد د انټرنیشنالیزم او زد د شان حال دا چې دا ترونه غلط او مونږ د چا زد نو خالي مو ویل چې دا زموږ وطن دی او غریب هیواد دی او کچیر مشکلات پر رهبری دی حکومت کی ویو دا وی باید د ګوند شتون لري د ګوند باید کنګره دایره کی خپل رهبری اصلاح کی دا کار نو کس مونږ ترې دا غسی وشي وی نو دا چې یو بل هیواد راځي او مثلا په ټول مسایلو باندې قبضه کوي مونږ دې مخالف و هغه وخت کې او وروسته مو خود لا غفزون په اعلامیه کې دا و چې دا نه یوازې د افغانستان د خلکو په ضد دی بلکې د شوروي د افغان د دوستۍ پر ضد هم دی نو په دې خاطر باندې بیا مونږ بندیان پاشلو وروسته بیا خوش شولو بیا چې بندیخانې سره خوش شولو هغوی درویش کسانو لپاره برابری دی حکومت او ګوند ځای راکول او بیا ما ونکړله ما دا د وکړم او ځنه کوم بیا هبلته به خصوصي سکتور ته لاړم هلته زمونږ ټول شتمنیو دا شیان تر تامین لاندې وو خو په هر صورت او په بدخشان او دا ځای کې جګړه وو او په کندز کې هم زمونږ مځکې وې هغه هم تر څو حاکمیت دی حکومت نه و نو بیا څه شولم زه دلته بیرته مو هغه خپل کار ما ته ویل چې خالی کچ ما سره غرض نه کوي زه خپل د پلانرنی کار کوم بیا شرکت برات او بدخشان کې مو کار مشهور شرکت و هغه وخت په مرګ کار پیل کو بیا خو کاروبار بیا وروسته بیرته نیول کېدلم په نه اتیا کې بیا مجبور شم چې وتښتم بیا هندوستان ته راغلم دلته وم مال چې کچیر او زه بیرته خشي بیرته افغانستان ته ځم و متاسفانه د بد څخه بتر شو نو بیا راغلو د تجارت پر بنسټ او بخوانه یا سابقه چو بیا جرمنی یو تجارتي ویزه راته راکړل یغه پر بنسټ دلته راغلم دا ما ماشومان ممنوع خروج شول پات شو بیا د ناروغ پایس او د پم جنجال سره دوی تقریبا یو کال په بر ونیو چې د نور رو د زمانو په هیڅ دلته چې ناروغان ول د زلق ناروغتیا چې دلودل خلک هغه ته پاسپورت ورکاو یو دیو چاپنوم بل بل چاپنوم دوی سره بیا راغله هندستان ته
په جرمنی کې بیا سمره تاسو بیا بیا افغانستان ته راغله او بیا په افغانستان کوم ځای ته تلل
او په جرمنی هم کې زه آرام نه وم هلته مونږ ډیر کارونه وکړل مثلا انجمن سول د افغانستان متاسیس ک هغه د زین دوستانو سره د اروپאי شورا مشه شوم دی دغه انجمن سول افغانستان دلته پر کوه کې کله لندن ته تلو کله مثلا اسکندروي هیوادونو ته کله دغه دوستانو سره انډیوالانو سره د سول لپاره مونږ هلې ځلې کول بیا یو د سو ټولن فرهنګي ټولنې جوړ شوې دلته په نوم د فرهنګ سرای نیستان یو بندلی د زمونږ د منطقې د خلکو وی په هغه کې زه یو مدت د مدیري هیئت غړی وم بیا رئیس شوم دغه یو مجله چاپول په نوم د نیستان بل پروم دی قانون روشنگران افغانستان یو تعداد زما پخوانی دوستان پکې ول هلته زه هم داخل شوم او د روشنی پروم یو مجله چاپولو او پروم دی رویدادای افغانستان و دیدګاهای جهان یو شی چاپول په انجمن سول کې هم ندای سول یو نشریه و هم چاپول نو دا هلې ځلې مې کولې دلته بیا چې افغانستان کې کله نا کله پاکستان ته تلم بیا هندوستان ته تلم همدا دوستانو سره په تماس کوم اکثرا یعنی آرام و نوم ناست
بله
نو بیا وروسته چې اوزا په افغانستان کې جوړ شو یعنی د څه سره سم چې هغه د اقل امکانات برابر شو په 2002 هم کې زه بیرته افغانستان ته راغلم
بله
بیا په اول د 2003 کې د خصوصي سکتور سره منسجم شول او مونږ وکولې شو چې دا اوتاق تجارت بینلی تاسیس کړو په اول سر کې د اسامبلی امید شو په اسامبلی کې انتخابات شو د ټول افغانستان خلک تقریبا 2590 خلک استازي راغلي وي د سوداګرو د صنعتکارو د خدماتي شرکتونو بیا ته پرابری کې زی وټاکلم پایز د رئیس درمشا عمومي رئیس یو زموږ دوست و عبدالله خان رامین چې بیا وروسته وزیر زراعت شو او یو بل دوست منو حمید الله قادری دای رئیس عامل شو چې بیا د وزیر ترانسپورت شو یو وخت حمید الله خان قادری زراعت بیا وروسته چې د دوی کابینت لار بیا انتخابات شو په انتخابات کې بیا لوی رئیس شوم د اتاق او د عمر الته پات شو نو دلته اصل خبر په دې کې و چې د شعر او شاعری شو زه بیا په دې باندې څو شپې تر سهار پورې بې خوبه پات شولم دا سوچ مې کول چې دا شعر خو ډېر زما اصلي شوق او غوښتنه او دا ادبي کارونه او دا لیکنه او دا شیان یوازې تجارت په دې خاطر مې کول چې هغه دودۍ یو مړې دودۍ پیدا شي. یعنی دی زیاتره زما حلیزل عبدغه چې خپل معنوي کارونه وکم اوس څنګه وکم؟ اوس خو ته رئیس امید اتاق شوې، ټول د خصوصي سکتور چارې تا پورې لري او د دولت په نظام اقتصادي بازار کې دا کارموندنه او دا اقتصادي وده او دا بلانس تجارت برابرول دا ټول ستا په غاړه شو. اوس که ته شعر و شاعري ته ځي، خو د شاعري اصلي شاعري یوه برخه دا ده چې تاسو د عادي حالت څخه ووځئ، خپل هغه ناخداګاه ضمیر ته لاس باید لاسرسي ورئ، د هغه لپاره یو څه د بل حالت کې قرار لري، ځکه چې دا اشراق او دا په اصطلاح هغه وحی الهامي کاذبه چې دلته راځي او اته طبیعي شعر راځي، په هغه کې تاسو د عادي حالت څخه بهر پاتې کیږي. نو که چېرې دغسې وشو، خو ته بیا خپل کار نه شي کولای، ځکه چې ته تمام شپه ولي شعرونه ولیکي او سبا بیا خوب دی بشپل نه وي، بیا ته راشي ریاست یومي اتاق کې دا مسئله دی ولي ومنله. بیا مې ډېر سوچ وکړ، په پای کې دغه مزي ته ورسېدلم چې د افغانستان د مظلومو خلکو لپاره یو مړې دودۍ برابرول تر شعر څخه ماته ښه دی، په دې چې شعر دلته په دغه سي ورسته پاتې هیواد کې یو لوکس شی دی او هغه خلک چې دودۍ دلی خلک چې ډېر فقیر دي، نو دغه لپاره بیا ما جدي شعر پریښودل. شعر خو په خپله راځي، ځکه چې د الیوت یو شاعر دی، هغه وایي چې شاعر کسی نیست که نمیتانه شعر بگه، شاعر کسی است که نمیتانه شعر نگه. او په دې خاطر به کله ناکله شعرونه راته او شعرونه مې ولي، کله ما بیا د حرفهی شاعر په حیث پاتې نه شوم یا حرفهی لیکوال. بیا د زما لیکنه او دا شیان هم مخې وګرځېده، زیاتر په خپل هغه نور مسلک کې، د اقتصادي مسلک کې به کتاب مې ولیکل، مثلا امکان ایجاد یک میلیون جای کار در کوتاه مدت، یا توازن بیلانس تجارت در افغانستان، یا مؤلف های رشد اقتصادی در افغانستان، دا کتابونه مې ولیکل. بیا په هغه څه کې ډوب شوم، په دا اتاق کې و په همدغه اقتصادي چارو د افغانستان، ولچان هم نشد میاسر و سودای خام شد، دا حکومتونه بدون فاسد و بدون نامنی و چه اغا ارزو هم تسره نشد. خب هر صورت مو خپل حلیزلی وکرد
د دغه کارونو په اړه وایستم. دې دورې تسویل چه فساد و د کار زمینه هم ډیره زیاته و په دې دوره کې، اما ډیرو خلکو هم دا شکایت درلود چه زمینه شته، د کار پیسې شته و مخه نیول کیږي، اما هم اشرف غنی هم کرزی دوړو غوښتل چې فساد نه وي، حداقل دا شعارونه ورکول، ولې دوی نه بریالي کېدل؟
او وای چې اگر زباغ رعیت ملک خورد سیبی، کشن لشکریانش درخته ها از بیخی. دا مسائل متاسفانه هم دغسی و اصلا مسئله چه شی بود که یو سه جوار و گرو زه خود دینا نوم پا طول مسائلو که اول خو سکتور خصوصي د افغانستان په دې وتوانېدل چې دا ټول نیمګړتیاوې چې مخکې په سیستم کې شتون درلودل هغه یې بشپړ کړي. د مثال په توګه موږ د دولتي اقتصاد په وخت کې 50,000 ټن نفتي او د ګاز ذخایر درلودل په ټول افغانستان کې، او دا د دولت په سرمایه ګذاري او ډېر زړې وي د روسي ټکنالوژي او ډېر وروسته پاتې. اما کله چې موږ دا اولویتونه تشخیص کړو، یو اولویت زما همدغه و چې دا ظرفیتونه ملي باید لوړ کړو. اولین کار چې وشو تقریبا 1.5 میلیون ټن اوس موږ د ګاز او د تیل ذخایر لرو په ټول افغانستان کې، په ټول بنادر کې ذخایر لرو. مخکې نه وي دا، یو کشتي راته هلته دوه اونۍ درې اونۍ هلته بند پاتې کېدل، یو کوچنۍ بیړۍ چې د ازبکستان لیار څخه راته یاده، تر څو چې دا ټانکرونه د تیل بارګیری کول او هغه تشول، او دا ټول دمره جدا شان په موږ باندې و چې به موږ د تنشن دا ټول شان موږ بیرته ورته ورکول. اوس افغانستان 1.5 میلیون ټن د نفتي موادو او د ګاز زیرمې لري، او دا زیرمې په تاریخ د افغانستان کې بېساره دي او های ټکنالوژي د هماغه برخه هلته کارول شوي دي. بل د دغه لپاره مدرن ترانسپورټیشن د فویل لپاره یا د تیل او د غاز لپاره لرو چې کولای شي نه ټول ضرورتونه د افغانستان بشپړولای شي، او حتی کچیر ترانزیتی مثلا پاکستان لپاره هم یا ایران لپاره انتقالات وي او منځنۍ اسیا لپاره وي هم موږ دا کولای شو دا جوړ شو. بل دا چې دا ویجاړ څیره د کابل چې د جنگونو پر اساس لبین تللی وو، او کله چې موږ لاړو هلته په کانتینینټال کې تاسو باور کوئ چې اوبه نه وي، موږ د پل تخنیک څخه ځینې د بدخشان محصلین ول هغوی مرستې کولې موږ ته یو بشکه اوبه راوړله په کانتینینټال هوټل کې. موږ وکولای شول چې ډېر خدماتي تاسیسات جوړ کړو، ډېر هوټلونه جوړ شو، ډېر د وادونو او د محفلونو د کنونشن سنټرونه جوړ شو، او تقریبا افغانستان په دغه ساحه کې هم د خپل ګاونډي هیوادونو څخه ډېر پرمختګ وکړ. دریم مسله دا چې تقریبا 15,000 د واردات د بدیل لپاره کارخانه جوړې شوې. متاسفانه په دغه کې بیا ځینې مشکلات زموږ وو حکومت سره. یو مشکل دغه و چې ما ویل چې دا فساد چې شتون لري، فساد نه یوازې یو اخلاقي ضد کار دی او یو مثلا دینی ضد کار دی، په عین زمان کې ډېر اقتصاد لپاره ناوړه تاثیر لري. په دې چې یو نفر چې ټول عوامل د تولید برابر کړي، مځکه ولري، کارخانه یې ولګوي، مثلا کارګر استخدام کړي، خام مواد راولي، ماشینري راولي، بیا برسیره په هغه خپل امنیت هم په خپله ونیسي، یو کارخانه دار یا یو سوداګر 50 شپېته اویا کسه باید ګردان لري، دوی خو پیسې غواړي. بل دا چې بیا د برسیره د ټول مصارفو بیا یو څه مامورین هم بیا رشوت ورکړي. دا کاست آف پروډکشن یا قیمت تمام شد د تولید زیاتیږي. دا چې زیات شو د خپل رقابتي قدرت له لاسه ورکوي. په دې خاطر باندې ما ویل چې ډېر زموږ کارخانې دلته پته درېدلې دي، رقابت نشي کولای. دا خو موږ د شورای عالی اقتصادي کې یا کمیټې اقتصادي شورای وزیران کې هلته موږ دا فرصت وو چې ښاغلی رئیس جمهوران ته دا خپل نظریات ووایو. هغوی ښه ویل خو نه شول کولای، ځکه چې نظام دونه فاسد و چې د اول سر څخه نیول تر پایه پورې ککړ و په دا مرض کې. نو په هر صورت اما برسیره پر هغه ډېر کارونه ترسره شول. مثلا ساختماني ظرفیت، شرکتونه د افغانستان هیڅ ظرفیت نه درلودل، وروسته دونه ظرفیت پیدا شو چې دوی لوی لارې جوړولې، تونلونه جوړول، او په عین زمان کې نور دا د پل او نور شیان سړک او دا شیان را ټول دوی کولای شي جوړې کړي. او ساختماني چارې د شهر، مثلا دا ویجال تصویرونه د شهر د کابل تاسو ته معلوم دي، وروسته دا ټول کورونه چې جوړ شوي دي علال اکثر 90% 95%، او دا تجارتي اماکن چې دي او رهایشي اماکن، دا ټول د خصوصي سکتور د افغانستان په همت جوړ شوي دي. او په عین زمان کې په دغه شل کال تر اوسه پورې خصوصي سکتور د افغانستان له برکت دی چې په افغانستان کې قحطی نشته دی. ټول شان په ټول افغانستان کې د بدخشان د خندود څخه نیولې تر دیراود د اورزګان پورې هر شی پیدا کیږي. دا ترانسپورټیشن شته دی، خدمات شته دي، دوکانونه سره خلاص دي، په هیڅ زمينه کې موږ وروسته نه نیو پاتې. نو دا چې بیا سړک چې د حکومت کارو مثلا تعمیرونه جوړېدل په منطقه کې بیا غنو، یا تطبیق د قانون د حکومت کارو چې باید مثلا په یو رهایشي محله کې چې ټول کورونه دوه منزله درې منزله دي بیا یو شل منزله کور باید جوړ نشي، په دغه کې دوی پس پاتې کېدل، او دوی د رشوت په خاطر او فساد په خاطر
دا یو پسول چې یو سوداګر مجبور و چې باډي ګاردان ولري، ساتونکي ولري، او د دته هغه شی چې تولیدوي هغه ورته ګرانه تمام شي. اوس خو دغه وضعیت په حق شک نه دی، لیکن اوس بیا په یو بل شکل سره مشکل افغانستان لري. یو وخت په افغانستان کې داسې و چې خصوصي سکتور ته اجازه نه ورده فعالیت، بیا داسې وخت راغی چې اجازه و، خو بیا امنیت دو، اوس چې امنیت شته بل ډول مشکل شته. د افغانانو دغه برخلیک څنګه تاسو ته ښکاري؟ دا ولې داسې دي چې همیشه باید له مشکلاتو سره مخامخ وي؟
یو داستان کې مې ولوستل چې یو شایسته نجلۍ هیڅ یو نه چې په سلهاو هیڅ نیکمرغۍ ته ونه رسیدل. دا معمولی انجونی ودونه وکړل، ماشومان پیدا کړل، ښه ژوند یې وکړل، اما دا شایسته او ډیر بهونره او پوهه انجونی تل بدبختی وي. او دلیل پیدا ما ته پته ولګیدل چې دا د دوی د تصاحب په خاطر ډیر خلک غکې هلی ځلې کې او ورته مخه کې، نو دا د رقابت پر بنسټ دوی یو بل سره هغه لري مشکلات لري او دوی د جګړې دګر ګرځيږي. افغانستان هم ډیر ښیګنې لري، اول د جیو اکنامیک لوکیشن ډیر مهم دی، جیو استراتیژیک لوکیشن ډیر مهم دی، موقعیت ډیر مهم دی. په عین زمان کې افغانستان د زیرمو څخه ډک هیواد دی، د چنګیز د حملې څخه راپدی خو دغه د افغانستان د مځکې څخه 80% کار نه دی اخیستل شوی، ځکه چې زموږ د آبیاري سیستمونه، د کانالونه او د ټول کاریزونه او ټول شیان ویجاړ شول. پس له هغه نسل د کار چې باید دا بیرته رغولی وای، هغوی بیا اکثرا وژل شوي ول. نو د هغه وخت تر اوسه پورې زمون مزکی په بکوا کې، په مزار کې، په قندس کې، په بدخشان کې، په میمنی کې، په همدغه سي په فراه او نیمروز کې تر هرات پورې ټول ویجاړي دي. دا مزکی د 1.5 میلیون انسانانو لپاره نور فیزیولوژیک نورم سره برابر غذایی مواد تامینولی شي. زمون معدن ډیر شتمن دي، ډیر نادر او نایاب عناصر په افغانستان کې شتون لري، او مخصن لیتیم چې اوس منګې لرو، او دا لیتیم خو تریلیون تریلیون ډالر ارزښت لري. نو په دې خاطر رقابتونه ډیر زیات دي، چین غواړي چې دا ترلاسه کړي، نور هیوادونه غواړي، هر یو غواړي چې دا ترسره کړي. دا د دې سبب وګرځي چې افغانستان هر وخت د نیابتي جګړو او رقابتونو دګر وي. اوس هم همدغسې دي متاسفانه. افغانستان که چیرې یو څو کاله پر لپسیلته امنیت او آرامي و، دنیا پرمختګ وکړ چې ډیر نږدې و چې پاکستان او هندوستان سره خو نه شو ویلی. پاکستان او منځنۍ شاه هیوادونه او د ایران څخه تقریبا پرمختګ ته رسیدلی و. ډیر اوس مثلا د زموږ ټیلیکومنیکیشن سیستم دونه پرمختللی و چې په پاکستان کې هم دا ټیکنالوژي نه و، په ایران کې هم دا نه و، په منځنۍ ایشیا کې هم نه و. دونه اسانتیاوي وي او دونه عام شو چې تقریبا 3 میلیون سیم کارتونه په افغانستان کې په 15 کال کې ویشل شول، او دا بې ساري و. دا یا مثلا یو کوچنی بانک، خصوصي بانک جوړ شو په نوم د کابل بانک، 15 میلیون ډالر د هغه ابتدایي سرمایه و چې هغه په ډېر مشکل سره برابر شو. ولې په 4 کالو کې دا بانک تقریبا 2.5 میلیارد ډالر اسید درلودل، یعنی 50% وده یې وکړله. او دا چې بیا څنګه سرنوشت څنګه شو، څنګه تباه شو، د اداره نه شو، تباه شو، دا بله خبر ده. ولی دا وده وګور چې 15 میلیون په قرض او پور دوی دا سرمایه برابر کړي چې دا جواز واخلي، او یوازې د خلکو دپوزیتونه 1.398 میلیارد ډالر و. یعنی د بالغت پیسې سره راټول شول، او دا د اقتصادي ودې لپاره ډیر مساعد زمینه برابر شو.
د خپل ژوند کومه جالبه خاطره که ذهن ته درګرځي؟
ولا جالبه خاطره خو زه سر ته وایم چې سو گشت از مرد سره جوړی چې ما 15 کاله پر لپسی هلته اعدام ته ناسوم، اما اوس تاسو جریجم او څه اني ژوندۍ پاتې یم. او دا په خپل یو د حیرانوونکې خبره و چې څنګه زه وژغورل شم، څنګه ژوندۍ پاتې شم پرته له دې چې یو داسې اسخایب برونه یا دوکاری وکړه. یا زه په داسې نه هوټل کې هلته وزیر خارجي نروي سره مې ملاقات درلودې، هغې څخه چې راووتلم هلته انتحاري وشو. په دغه انتحاري کې دا زما فلمونه ثبت شوي ول، ځکه چې دا کنټرول د دغه یو په آر کې هم و. بیا هلته دا فلمونه چې وروسته وښودل شو، ما وکتل چې زما او د دغه انتحار کوونکي فاصله 3 ثانیې وي. یعنی په 3 ثانیې کې زه د دې څخه پناه کېدلم، هغه زما څخه پناه کېدلم، دغسې ځکه چې یو تپي هلته شتون درلودل. ما غوښتل چې ته وینه برابر کړم، او زه خبر نه وم چې څه پېښ شوي دي. چې بیرون ته راووتلم زما په موټر کې د هغه انتحاري پښه داخل شوي و. هغه موټروان د موټر مې ویجاړ و، تیکا تیکا و، موټر نه و. هغه وخت کې ښاغلی زهر احمد مقل وزیر داخله و، زه په خپل موټر کې ورسولم. نو په هر صورت دا هم خاطره د زما چې دا جالبه خاطرې دي چې یا د بندخانی سره وګورو شو بیا ورسته دغه ویجال افغانستان دغه حتی ورسېدل حیرانون کې پرمختګ ته ورسېدل او زمونږ برام او عزتونه زیات شو په منطقه او دنیا کې چې زه رئیس دی او تاقی کوشم اولین ګښ لپاره نو مثلا د لاس پرمختللو هیوادونو د تجارت او تاقونه چې مثلا رئیس او تاق ترکیه د مدیر هیئت غړی او مثلا د اتاق ایران چې لوی اتاق لري